د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
سلام شوی خدای من اوریدونکو خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نا وړاندې کیږي نن د پنځشنبه ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې څلورشتمه نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د شپې اته افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن کې د سحر لس بجې دي زه یم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
دا مهم دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
پاکستان وای د سعودي عربستان د نوي جوړ شوی اسلامي ملکونو اتحاد برخه بوي خو د ایران یا شام پر ضد پوځي عملیاتو کې به ګډون نه کوي
دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولې دي چې هغوی د ترهګر تنظیم آی ایس یا داعش راوچتولو کې لاس لري
د پاکستان د سپریم کورټ هدایتو پر رڼا کې د سنیټ د بشري حقوقو یوې کمیټې اسلامي نظریاتي کونسل ته د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون لپاره د وړاندیزونو خواست کړی دی
اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا کے ہو لیکن اس کے سیف گارڈ اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکے
افغان چارواکی وای د هلمند سنگین ولسوالۍ کې په عملیاتو کې 15 سلويخ طالب وسلوال وجل دي امریکایي چارواکی وای د سنگین ولسوالۍ واپس اخیستلو لپاره په عملیاتو کې برخه اخیسته د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی وای
ولسوالۍ مکمل دي امنیتی دولتي ارګانو پلاس کړه او د سی واقع نه پرون نه بل ورځ نه ریس وخت د سی کار نه وسوي سنگین ولسوالۍ د خپل پلاس لیدلې
سرچکی تاسو واوریدل زموږ سره اوسئ تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل
پاکستان وای دوی د شام صدر بشر الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودري د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي پاکستان په شام کې د بهرني پوځي مداخلت پر ضد دی او د شام د علاقایي سالمیت مرسته کوي پاکستان دا هم ویلي دوی به د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف برخه وي خو دا چې د ایران او شام پر ضد به څه قسم عملیاتو کې ګډون نه کوي
په پاکستان کې د سنیټ بشري حقوقو کمیټې سپریم کورټ ته د مذهب سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې سینیټر نسرین جلیل پرون د کمیټې غونډې پر مهال ویلي چې دغه قانون کې بدلون راوستل ډیر مهم او ضروری دی ځکه چې د دې قانون نه غلط استعمال هم کېدای شي سینیټر فرحت الله بابر ویلي هغه تنانو ته سزا ورکول پکار دي کوم چې د مذهب سپکاوي غلط کیس درجوي
پاکستان د بنگلاديش هغه تورونه رد کړی چې ډاکا کې د دوی یو سفارتکارا بنگلاديش کې د ترهګر فعالیتونو مالی مرسته کوي میډیا ریپورتونه وايي د بنگلاديش حکومت د غیر رسمي خواست ترستو پاکستان د ډاکینا خپل سفارتکار راوستي د ریپورتونو تر مخه د ډاکې یو عدالت په وړاندې د یو نیول شوی تونلاري لخوا د پاکستانی سفارتکار سره اړیکو منلو ورستو بنگلاديشي چارواکو دغه ګام پورته کړی د جماعت المجاهدین بنگلاديش تندره وډلې غړې ادریس شیخ د نومبر په 9 نیټه ډاکا کې نیولې شو او هغه په 6 دسمبر په عدالت کې خپل بیان ورکړیو
افغان چارواکي وایي د ملي پوځي ځواکونو او د هوایي ځواکونو په مرسته وتوانېدله چې د سنگین ولسوالۍ مهمې برخې بیرته خپل تر کنټرول لاندې راولي د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یاره وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 طالب وسلواله وژل شوي دي او په لسګونو نور د عملیاتو پر مهال ژوبل دي د امریکې پوځ ویاند کول مایکل لاهرن ویلي دي چې د دوی هوایي ځواکونه هم په عملیاتو کې برخه اخیستي ده په دې هکله د زموږ همکار بختور شان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي
د افغانستان جنوبی هلمند ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی د طالبانو دغه دعوی رد کړی چې ګنې سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلوي دلې ده
ولسوالۍ مکمل د امنیتي دولتي ارګانو په لاس کې ده او د سی واقع نه پرون نه بل ورځ نه ریس وخت د سی کار نه وسوي سنگین ولسوالۍ د خپل پلاس تلوي دلې
د هلمند مرستیال والی محمد جان رسول یار هم ډیو رډیو ته د هلمند د جګړې په ورستی تفصیل کې ویلي افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو د کومک سره په دغه جګړه کې ګټه کړې دي او طالبانو ته لوی مرګ جوړ لاړولې نوموړي رسول یار ویلي د هلمند په یو شمیر سیمو کې هوایی اسکر ښکته شوي دي او ډیر زر به د سنګین ولسوالۍ واک اختیار د طالبانو نه واخلي. په هلمند کې له تیر یوې هفتې راهیسې سخته جګړه روانه ده او طالبانو د سنګین ولسوالۍ زیاتره برخې قبضه کړي دي. په دغه ولسوالۍ کې د مطبوعاتو تر مخه یوازې د پولیسو مرکز د طالبانو د ولقې نه بهر دی. د هلمند د پولیسو وایان شاه محمود آشنا نړیوالو مطبوعاتو ته ویلي د سنګین ولسوالۍ د پولیسو په مرکز کې د افغان عسکرو یوه ډله دیره شوې ده. نوموړي آشنا ویلي طالبانو د پولیسو د دغې مرکز نه ګیرا چولې وه او تر ډیره وخته افغان عسکرو ته کومک هم نه و رسېدلی چې وروسته ورته هوایي کومک ورسېده او دغلته نه یې جوبل پوځیان وویستل.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د شام خارجه وزیر ولید معلم وای هواد یې د څه قسم بهرنۍ لاسوهنې بغیر جنیوا کې د سولې خبرو اترو کې د برخه اخیستو لپاره تیار دی. یوه هفته وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام کورنی جنگ ختمولو په غرض د یو نړیوال امن پلان منظوري ورکړې وه. ولید معلم بیجنګ کې د چین خارجه وزیر وینګ یی سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته په وینا کې دغه خبره کړې. نوموړي ویلي د شام وفد به د خبرو لپاره تیار وي کوم وخت چې دوی ته د اپوزیشن د وفد غړو د نمونو فهرست ملاو شي. معلم د دې وضاحت نه دی کړی چې د بهرني مداخلت نه د هغه مطلب څه دی.
اخوانند پنجشنبه په ورځ سعودي عربستان جنوب لویدیځ خارج ځان په یو روغتون کې د اور لګیدلو له کبله شاوخوا 15 تنه وژلي دي او 102 کسان نور ژوبل دي. ژوبل کسان په بیړه سره نورو روغتونونو ته لیږلي شوي دي او چارواکي وایي د مهاله حاله د کنټرول لاندې دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي جرمني کې 300,000 کډوالو او د دوی ماشومانو ته ضروری تحفظ او خصمانه ترلاسه نه ده. یونیسف د دغه چیلنج د مخنیوي لپاره دوی د جرمنی د حکومت سره د ګامونو پورته کولو لپاره په یو پیکیج باندې کار کوي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
جرمنی ته سخت کال نږدې 300,000 کډوال او پناګزین رسیدلی دي. په دې کې زیاتره د شام او افغانستان سره تعلق لري. دا خلک په خپلو ملکونو کې د جنگونو او زور زیاتونو د بچ کېدو لپاره ډېر په ګرانو لارو سفر کوي. یونیسف وایي که هر څه دا خلک خپل منزل ته رسېدلی دي خو د هغو 300,000 ماشومانو لپاره د یو لوی غیر یقیني سفر شروع دی. دا واړه د زور زیاتې زیات ښکار کېدلی شي. د یونیسف غړې سارا کرو برلن کې د دویم عالمی جنگ په یوه زړه ودانۍ کې ځای شوي نږدې 2,000 کډوالو او پناګزینو سره د لیدو وروسته واپس جنیوا ته راغلې ده. دا وای په خیمو او نور ارزی زینو کې دا کسان ډیر معمولی حالاتو کې ژوند کوي.
We're seeing very worrying signs about the exposure that children and women have to violence, to sexual abuse, to exploitation.
موږ ډیر د تشویش وړ اشاره لیدلې دي. په دې هنګامي مرکزونو کې د خزه او ماشومان د تشدد او د جنسي زیاتونه د بچ کېدو هیڅ بندوبست نه لري. یوازې په دې مرکزونو نه بلکې د ملک په نورو علاقو کې هم ځای شوي خلک د دې خطرو سره مخ دي.
په چین کې د پنجشنبه په ورځ شاوخوا 10 ښارونو د هوا الودګۍ له کبله د لوړې کچې په خبرداری کې دي او له همدې کبله ښوونځي تړلي دي او بیجینګ کارخانو ته د الودګۍ کمولو لپاره هڅې پیلولو خبر ورکړی دی. یوه کاناډایي کمپنۍ چې د ویټالټي ایر په نوم ده د هوا الودګۍ پر ضد یو شانه بوتلونو جوړولو پیل یې کړی دی او وایي دوی په زرګونو داسې قوتۍ د هوا صفولو لپاره چین کې خرڅې کړې دي.
د امریکای واشنگتن پوسټ رسپانه وایي د کورونو چارو امنیت وزارت راتلونکي کال جنوري میاشت نه په غیر قانوني توګه امریکای ته راغلو کورونو خپل هیوادونو ته واپس کولو عمل شروع کوي. واشنگتن پوسټ د شورو پورز نه وخت خپور کړی ریپورت کې ویلي امریکا د داسې کورونو په هدف کولو لپاره د چاپو تیاری کوي څوک چې د تیر کال شروع راهسې امریکې ته په غیر قانوني توګه راغلي. رپورت وایي دا به اول ځل وي چې په دومره غټه کچه به د 100,000 نه زیاتې کورنۍ د امریکې نه اوباسلی کیږي څوک چې د تیر کال راهسې په سویلي سرحد باندې امریکې ته راننوتي.
د نړۍ نورو هیوادونو په شان په امریکا کې به هم سبا عیسویانو خپل مقدس ورځ کریسمس لمانځي. د شمالي امریکا نورو هم هڅې کوي چې د ماشومانو لپاره سنتا هر کور ته یو ځل ورشي او د کریسمس ورځې تحفې ورکړي.
او د امریکې صدر براک اوباما په ټوله نړۍ کې هغه عیسایانو ته د عقیدت پیرزمنې وړاندې کړي څوک چې د عیسایانو مقدس ورځ کریسمس په ازادۍ سره نشي لمانځلی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د تاسو زمنګا د خبرونه کې ریپورتونه او مرکې به اوري. خو زو اول د پاکستان هغه ورستی بیان اړخه تا چوای دوی د شام صدر بشار الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي. پاکستان ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف کې به دوی شامل وي، خو دا چې د ایران او شام پر ضد به په څه قسم عملیاتو کې برخه نه اخلي. د دغه څلور دیرش هیوادونو ائتلاف اعلان سعودي عربستان کړو چې پکې یې پاکستان هم یاد کړو. پاکستان د سلم لیټ وروستو بیا دغه خبرونو پخلی وکړو چې دی په دې ائتلاف کې شامل دي. نور حال په دې حق باندې د سیمینار زمونږ خبریال ریاض حسین په یو رپورټ کې راکوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرې پخلی کړی دی چې د سعودي عرب له طرفه جوړ کړی شوی د څلور دیرش مسلمان هیوادونو پوځي اتحاد کې برخه واخلي، خو دا خبره یې په ډاګه کړې ده چې د شام او ایران په ضد په پوځي کاروایو کې به ګډون ونه کړي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولي دي چې هغوی د ترهګر تنظیم آی ایس یا داعش راوچتولو کې لاس لري. د پاکستان دننه یو عام تاثر دا مخې ته راځي چې د سعودي عرب له طرفه جوړ کړی شوی پوځي اتحاد د شیعه مسلک هیواد دونو ایران او شام په ضد جوړ کړی شوی دی، خو د سعودي عرب له طرفه دغه تورونه رد کړی شوی دی او ویلي دي چې د ترهګرۍ او ترهګر تنظیم داعش په ضد به دغه پوځي اتحاد عملی ګامونه پورته کوي. په دې حق لا د عسکري امور ماهر حسن عسکري رضوی وایي چې د پاکستان او سعودي عرب په منځني ختیځ کې په بهرني پالیسۍ کې تضاد مخې ته راځي.
لیکن ان میں سے کوئی بھی آج تک مؤثر نہیں ہو سکا ہے.
دوی وایی چه چرت هم یو داسی پوزی اتحاد کامیابی ندی ترلا سکڑی او بیا خود سعودی عرب او پاکستان پا خارجه پالیسی که دیر فرق مخیترازی. اگرچه سعودی عرب دا پاکستان یو خدوس دی، خود سعودی عرب میڈل ایست طرف تا پالیسی دا پاکستان نبدل دا او پاکستان با اونکلیشی چه دا شیعه هیوادونو پزد سگامونا پور تکلی او گران بوی چه پاکستان خپل پالیسی بیلنس اساتی. سیړنې وایي چې روان کال د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ضرب عضب د عملیاتو نه وروستو د ځواکونو په وینا کې وسلوال تر ډیره حده پورې کمزوري کړي شوي دي، خو د دې ترڅنګ په شام او عراق هیوادونو کې داعش یا آی اس ته دوام میلاو شوی دی او د پاکستان دننه د طالبانو نه بیل شوي څه وسلوالو هم د داعش یا آی اس سره الحاق کړی دی. په نږدې ورځو کې د فرانس دننه د بریدونو نه وروستو اروپا هیوادونه هم په دې خبره سلا شوي دي چې د داعش په ضد کاروایی په عمل کې راولي. ماهرین د پاکستان دننه د څلور دیرش هیوادونو په دغه اتحاد باندې ګوتې اوچتوي چې څنګه به سعودي عرب وکړي شي چې د داعش په ضد ګامونه پورته کړي، ځکه چې د داعش او سعودي عرب په فلسفه کې یووالی راوړاندې کیږي. په سعودي عرب باندې دا تورونه هم لګي چې په سرکاري او شخصي توګه باندې د سعودي عرب له طرفه آی ایس ته کومک ورکړي کیږي او وړاندې هم د پاکستان او افغانستان دننه نه یوازې وسلوالو ته کومک ورکړی شوی دی، بلکې د وهابي اسلام په خورولو کې هم وړاندې دي. ماهرین وایي چې په سعودي عرب او پاکستان کې د وړاندې نه د توندلارې سوچ او فلسفه مخې ته راځي او په کار ده چې د ملک دننه په دغه سوچ باندې قابو بیا دیشی. په دې حقله د پاکستانی پوست پخوانی جرنیل طلعت مسعود د خپلو خیالاتو اظهار صدا سی کوي.
سعودی عربیہ اور پاکستان یہ ان کو تو اندرونی لحاظ سے اپنے آپ کو بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
دوی وایي چې په پاکستان او سعودی عرب کې د دننه نه بدلون راتل پکار دي، ځکه چې دغه هیوادونه د وړاندې نه دغه سوچ او فلسفي سره مخ دي. او زه خدا وایم چې په سعودی عرب کې غیر معمولی بدلون ته اړتیا ده، ځکه چې دغه فلسفه هم د دغه ځای نه خوره شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
واشنگتن ڈی سی نه د ډیو ریډیو خبری خپرونه ته نیغ په نیغه غواګیس. پاکستان د بنگلاديش هغه تورونه رد کړي چې ډاکا کې د دوی یو سفارتکار بنگلاديش کې د ترهګر فعالیتونو مالی مرستې کړي. میډیایي رپورټونه وایي چې د بنگلاديش حکومت د غیر رسمي خواصو وروسته پاکستان د ډاکا نه خپل سفارتکار راوستی ده. په دې هکله د سیمینا رابیا پیر یو رپورټ رالیږلی دی، تفصیل یې تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
پاکستان په بنگلہ دیش کې پاکستانی مشن کې کارکونکو سفارتکاري د تندرو سره د اړیکو لګول سوي تورونه رد کړی دي او دا تورونه به بنیاده ګرځولې دي. مطبوعاتي رپورټونه د بهرنیو چارو د وزارت تخلي وای چې دا سفارتکار چې نوم یې فارینا ارشد شودل کیږي په ډاکا کې په پاکستانی مشن کې د سیکنډ سکتری په توګه کار کولو چې د بنگلہ دیش په خاص خپل هیواد ته رابلل سوي ده. خو د رپورټونو تر مخه وزارت پر دې لګول سوي تورونه به بنیاده ګرځولې او رد کړی دي. سرګند د ویش د لومړی ځل نه دی چې د بنگلاديش څخه د پاکستان یو سفارتکار را شړل سوی دی. د دې څخه وړاندې د روان کال په پیل کې هم سفارتکار مظهر علي د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې د هندي کرنسي غیر قانوني کار کولو او د تندرو سره د اړیکو په تور کې پاکستان ته رالېږل سوی و. د پاکستان او د بنگلاديش د څه مودې راهیسې روان تاوتریخوالي په اړه پخوانی سفارتکار عامر عثمان دی ریډیو ته وایي:
تعلقات کوم دی هغه ته خرابې دوه طرف ته روان. نو خبره دا ده چې دا خو یو باندې جوړ کړی دا اصل کې دا هغه موچی ورما دا لور چې دا اوسې نواجد ته دې هندوستان سره ډېر زیات تعلقات دي نږدې او پاکستان سره د دې همیشه تعلق چې کوم دی هغه نه ښه پاتې شوی. خو دا زما په خیال د هغې شیز نتیجه ده او دا یې څه باندې جوړ شوی ده.
د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تاوتریخوالی په بنگلاديش کې د کال 1971 جنگي جرمونو په تور کې سخلګو ته پانسي ورکولو لوجه مخې ته راغلی وو. د دغه پانسیو په اړه پاکستانی پارلیمان کې یو قرارداد هم منظور کړی شوی وو چې ورسته د دغه قرارداد په اړه د وضاحت لپاره په ډاکا کې د بنگلاديشي حکومت لاړه پاکستانی سفارتکار هم رابلل شوی وو او دغه ګام بنگلاديش کې مداخلت ګرځول شوی وو. تر دې نه علاوه د کال په پیل کې بنگلاديشي پولیسو څلور تنه د ایسای سره داړي کو په تور کې نیولې وو چې د پولیسو تر مخه د غړډلې په پاکستان کې تربیت ترلاسه کړې وو. په تیرو ورځو کې ډاکا یونیورسيټي هم د پاکستانی یونیورسيټي سره د هر قسمه تعلیمي اړیکې د ختمولو خبرې هم مخې ته راغلې وي. رابیا پیر، وایسف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډی و ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګ دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خپل غبانې اوري. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او د هغه ترڅنګ په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د تونلارو پر ضد کم پوزي عملیات شروع کړی دي. پوز شمالي وزیرستان کې هم د تونلارو پر ضد د غټو کامیابو داوی کړی دی او چې په غټه کچه دغه سیمه د تونلارو نه پاک کړی ده. خو روان کال چې پاکستان په قبایلی سیمو کې کوم عملیات کړی دي تر اوسه پورې دا سرته رسیدلی نه دي. کال 2015 هم تیر شو. څومره د پاکستان پوز کامیابی ترلاسه کړی دي او څومره د ستونزو سره مخ شوی دي او خلک دا وخت په دغه سیمه کې کمی امنیتي ستونزې لري؟ یو رپورت په د سیمه نه زمونږ خبريال ارشد مومن راکوي.
په قبایلی سیمو کې د کال 2015 شروع په 14 جنوري د خبر ایجنسی تیرا سیمه کې د پاکستانی فوز هوایی بمبارینه شوی و چې پکې د فوز ویان د ادارې ایس پی آر یو دیرش وسلوالو وجلو دعوه کړې وه او ټول کال په ګرد قبایلی سیمه او په خصوصي توګه خبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان وو. او ایس پی آر وینا تر مخه ضربیاضب نومې پوځي عملیاتو کې تر اوسه 2200 وسلوال وجلي او د 2800 پټیزالې تباه کړي. خبریال صدر داول وای چې ترګرې پیخو کې د روانو پوزي عملیاتو لوجه کیمرا غلې خو دې لامل د بیکوره شوی خلکو مشکلات ډیر شوی.
تیر کال کې کاو ګورې نو دوا چې کم غټه پرشنو یو اپریشن دربیاز با ور سره بل چې کم خیبر ټو شروع کړي و دلته تیرا او خیبر ایجنسی نو دا اپریشن دربیاز چې کم نارت وزیرستان مرکز و یا اوسا پورې دې نو دا کې ډیر علاقې کلیر شوی مونګورو کنا او
په ګرد قبایلی سیمه کې ځای مشرانو په نخښه کولو لړۍ هم روانه وه او ځای پر ځای د تعلیمي ادارو ړنګېدو خبرونه هم مخې ته راتله او چارواکي وایي چې ځان له کال 2015 کې 350 زیات سکولونو ته زیان اوښتی. او پېښور پوهنتون کې استاد ګلمرجان وایي چې جنگ د قبایلی سیمو سماجي ډانچه تباه کړي او هر نوې ورځ به ورته یو نوی مشکل راپیدا کیږي.
خراب اخکاری ځکه اخکاری چې ستا د دوی ټول نظام برباد کړلو. ستا د دوی چې کوم کاروباري مرکزونه او هغه برباد شول، د دوی چې سلګ اګریکلچر وو هغه برباد شول، چې تا خلک سلور سلور کاله د علاقې نه بار ساتلي دي، دوی سه باغونه او سه زمینداری وو هغه د دوی لاړله، ستا د دوی بزنس سنټرونه مرکزونه بازارونه ختم کړل وو دې نړول. نو ماته داسې ښکاري د دوی سکولونه برباد شول، د دوی هسپتالونه برباد شول. ماته خو هر بل ورځ د قبایلو ډېره د بدبختۍ سره ښکاري او د ډېر مشکل والی راته ښکاري.
ګلمرجان وایي چې د پوځ لخوا د وسلوالو وژنې داوو د آزادو سرچینو هیڅ قسمه تصدیق نه کیږي چې دغه پوځي عملیاتو په اړه یې شکونه راپیدا کړي.
داسې دی، دا خو به اوس چې شمالي وزیرستان ته خلک ورشي، خلک لاړ شي واپس شي، بیا به اندازه کېږي. اوس شمالي وزیرستان ته خو دا وخت خلک ټول رابهر شوی دی، فوج نه دی. دا دی خلک شک کوي چې تاسو اعلانونه کوئ د اشتیار نه، هره شپه تاسو اعلانونه کوئ چې مونږ دومره ترهګر ووژل، مونږ دا وکړه. ترهګر خو چا ته دوی ښکاره نه کړه. شمالي وزیرستان کې میرانشاه او میرلی خو ما ولیدل په ویډیوګانو کې، چا ته دوی بلډوز کړي دي، دوی برباد کړي دي، خو د کوم ترهګر تصویر ما ونه لیدلو.
په قبایلي سیمو کې د هوایي بمبار، بمی چاودنو او هدفي وژنو لړۍ اوس هم روانه ده، او په نږدېو کې د کور میجنسۍ ځانمرګي برید کې 2 تنه وژل شوي او 55 تنه ټپیان شوي وو، او تیرو څو ورځو کې په مومن ایجنسۍ کې 2 ماشومانو به شمول 6 تنه وژل شوي او 4 سکیورټي اهلکار ټپیان شوي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ویډیو خبری خبرونه ته غوږی سا، او د امریکا یو تلی رسنی اداره د بلومبرګ په نامه په خپل یوې ادارې کې د امریکا حکومت مشوره ورکړې ده چې په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو غوښتنې پر ځای په دغه هیواد کې د سکولونو یا ښوونځیو بیا جوړښت او هلته د ماشومانو تعلیم ته پاملرنه وکړي. د پاکستان خیبر پختونخوا کې دا مهال 2.5 میلیونه ماشومان د ښوونځیو نه بهر دي، او د دې ترڅنګ په سکولونو کې اکثره بنیادي سهولتونه هم نه وي. په دې حکله نور تفصیل تاسو ته احسان محمد خان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
سړنکاران وایي دغه یو رښتیا خبره ده چې په پاکستان کې د تعلیم لپاره بجټ ډېر کم ایښودل کیږي، او هم د دغه وجې د سکولونو شمیره کمه، اسانتیاوي پکې نه وي، او د استادانو د تربیت اړخ ته هم پام نه ورکول کیږي. د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر او د تعلیم نومیالی سړنکار قبلایاس په وینا، د مدرسو دننه اصلاحات کول په خپل ځای یو مهمه خبره ده، خو نوموړی د خبری ایجنسۍ بلومبرګ دغه ادارې د پاکستان دننه د تعلیمي صورتحال پاړه یو رښتینی عکس ګرځوي، او وایي د تعلیم لپاره په کار ده امریکایي کومک سره سره خپل حکومت هم هغه ذمہواریانې ترسره کړي چې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره ضروري دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
نو دا اداریه بالکل صحیح اداریه ده، او حیات کې پاکستان یو پالیسی جوړه کړي چې تر څو ور پالیسی نه جوړه شي چې تعلیمي نظام باندې ابتدایانه والا تر اخره پورې تر هغه پورې دا ټول اقدامات چې کوم دي دا مطلب بالکل مصنوعی ښکاري او هیڅ قسم فائدہ نه لري. مدرسې باره کې کوم تصور به اصلاحات هغه ښکارا خبره ده چې هغه زمونږ دا کوم سرکاري سکولونه او کالجونه دي د دې مطابق نشي ساري، او په مدرسه خپل د تبديله یو ډېر کوشش وکړ دي، او چې تر څو پورې د سکولونو او کالجونو تعلق ته نو پاکي کوم نصاب دی پاکي هم پکار دي چې لږ دغه طرف ته هم پاملرنه وشي.
د بلومبرګ خبری ایجنسۍ تر مخه په پاکستان کې د ریاست لخوا سکولونو ته پام نه ورکولو په نتیجه کې د 1300 تر 3.5 دینی مدرسې قائم کړې شوې دي. دغه مدرسو څخه هر کال 2 لک تنان فارغ کیږي. بلومبرګ زیاتوي پاکستان کې نیم په نیمه سکولونو کې بجلی یا برېښنا، او 2% سکولونو کې لیټرین اسانتیاوي هم نشته دي. دغه اداریه وایي په پاکستان کې 50% ماشومان سکولونو نه بهر دي. د د دې سره سره د تعلیم لپاره وفاق او صوبه یوازې 2.5% بجټ مصرفوي، کوم چې په نړۍ کې د تعلیم لپاره تر ټولو کم بجټ دی. په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې چې د ترهګرۍ له وجې هم په لویه شمېره کې سکولونه نړولې شوي دي. په دغه سیمو کې د تعلیم لپاره کار کوونکي غیر دولتي سازمان الف لام یو مشر عمر اورکسی په وینا د پښتنو په سیمو کې د تعلیمي ادارو او سکولونو صورتحال نور هم په کته روان دی. بلومبرگ خبری ایجنسی لخوا په خپل اداریه کې د پیښور په سکول د خونړی برید وروستو د حکومت لخوا په مدرسو کې د نصاب دننه د بدلون هڅو هم ستاینه شوي، خو دغه اداریه وایي یوازې دغه هڅې د تعلیمي ادارو بدل نشي کېدلی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پیښور.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ملګری ملتونو د ټولې نړۍ نه ډیټا یا شمیره راغونډوي چې د خوراک کی شیانو نه کمی بیماری ترلاسه کیږي. دا شمیره د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او راغونډوي چې کم خوراکونه کیږي په هغه کې کم داسې سوزونه وي چې هغه د یو شمیر بیمارو باعث یا علت ګرځي. په دې باندې یو رپورټ تاسو سره زمونږ همکار فوزی انجم وړاندې کوي.
د صحت عالمی ادارہ ڈبلیو ایچ او ټول وخت دا معلومات را جمع کوي چې د دنیا د خلکو د صحت د پاره د کوم کوم قسمه خطرې موجود دي او د دغه نه به خلک په څه طریقه بچ کړي شي. اوس په لومړي واره د خوراکي د سیزنونو لوج پیدا کیدونکو ناروغتیاګانو په اړه رپورت جاری کړی دی. وایي چې د اندازې تر مخه کم نه کم 600 میلیون خلک په کالو سر کې د آلوده خوراکي د شیانو د خوړلو له سببه ناروغ کیږي، چې 40,000 د پاسه 40,000 پکې تر مرګ هم ورسیږي. خو ورسره زیاتوي چې دا اندازا سپوره حساب شمیره نه احاطه کوي. خیال دا دی چې اصل شمیره به د دین زیاتوي کم نه. دغه لړکی شوی سیړنې کې د سلو نسیوا ماهرینو تر لسو کال پورې معلومات را جمع کړی دي. خو د ډبلیو ایچ او د ډیپارټمنټ آف فوډ سیفټی اینڈ زونوسز ډایریکټر ډاکټر کازواکی میاګی شی ماتره پوره مطمئن نده. وای تر اوسه پورې د خوراکي د شیانو لوجې پیدا کیدونکو ناروغتیاګانو او په انساني صحت باندې د بدو اثراتو د پراخوالي صحیح اندازه لا نه ده معلومه. نو موړه داسې ناروغتیاګانو ته هغه بد روحونه وای کوم چې ښکاره کیږي نه. بیا دا بلتون کول هم یو ګران خبره ده چې کوم ناروغتیاګانې د س آلوده اوبوس کولو لوجې پیدا کیږي او کوم د س دا خوراکي لسیزونو د خوړلو لوجه. د ډبلیو ایچ او په سیړنه کې ویل شوی په عالمی توګه چې د خوراکي لسو به سمره ناروغتیاګانې پیدا کیږي، نو هغه کې د نیمې نسیوا د دستونو لګیدلو والا ناروغتیاګانې وي او اکثره دا سکچا یا نیمچه پخې وخې یا اګي خوړلو لوجه کیږي یا د ساده تازه سبزی یا میوه دانو د خوراکي لوجه چې ورسره د سکه قسمه بکټیریا او جراثیم لګیدلې وي. بیا د ټایفاید، هپټایټس او خېټه کې د چنجو کې دو ناروغتیاګانو سره هم سوک مخ کې دی شي. دغه خطرې د کم او درمیانه آمدن لرونکو ملکونو د پاره زیات دي. په دې چې دغه تل د تعلیم او پوهنې د کمی له سبب د صفایي سوترای تنظیم هم خنوي او د خوراک د شیانو د صفا کولو او په صحیح توګه یو محفوظ ځای کې د ساتلو د طریقو نه خلک ناخبره وي. ګنی د دستونو او الټیانو د ناروغتیاګانو نسیوایی د خوراک سکاک د شیانو د غلط استعمال له سببه د کینسر او د انې او ګردو بیکاره کېدو په شان د اوږدې مودې مرزونه هم پیدا کېدی شي، دماغي او عصبي خرابیان هم. د ډبلیو ایچ او د سلا تر مخه د خوراکي د شیانو د پیدا کوونکو تر نور ځایونو پورې د رسونکو او نور د هر قسمه ورسره تعلق لرونکو تر دې چې عام خلکو ته هم په دې لړکي د پوهنې او بیا په دغه د عمل کولو د زده کړې ورکولو ډیر سخت ضرورت دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته د ډیوا ریډیو خبری خپرونه کې زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو. او یو واری بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی.
پاکستان وایي د سعودي عربستان د نوي جوړ شوي اسلامي ملکونو اتحاد برخه به وي، خو د ایران یا شام په خلاف پوځي عملیاتو کې به ګډون نه کوي.
دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولي دي چې هغوی د ترهګر تنظیم آی ایس یا داعش راوچتولو کې لاس لري.
د پاکستان سپریم کورټ د هدایاتو په رڼا کې د سنډ بشري حقوقو یوې کمیټې اسلامي نظریاتي کونسل ته د مذهب سپکاوی په قانون کې د بدلون لپاره د وړاندیزونو خواست کړی دی.
اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا ہے ہو، لیکن اس کے سیف گارڈ اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکیں.
افغان چارواکی وای د هلمند سنگین ولسوالۍ کې په عملیاتو کې 15 سلبي طالب وسلوال بجلی. امریکایي چارواکی وای د سنگین ولسوالۍ واپس اخستلو لپاره په عملیاتو کې برخه اخستی. د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی وای
ولسوالۍ مکمل دی امنیتی دولتی ارګانو په لاس کې ده، او داسې واقع نه پرون نه بل ورځ نه هیڅ وخت داسې کار نه شوی چې سنگین ولسوالۍ دښمن په لاس لوېدلی.
څرټکی تاسو واورېدل، اوس هم وړاندې کوو تاسو ته د مهمو خبرونو تفصیل.
پاکستان وایي دوی د شام صدر بشر الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي. د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودري د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي پاکستان په شام کې د بهرني پوځي لاسوهنې پر ضد دی او د شام د سیمه ییز سالمیت یا یووالي مرسته کوي. پاکستان دا هم ویلي دوی به د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ شوي ائتلاف برخه وي، خدا چې د ایران او شام پر ضد به څه قسم عملیاتو کې ګډون نه کوي.
په پاکستان کې د سنډ بشري حقوقو کمیټې سپریم کورټ ته د مذهب سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. سنیټر نسرین جلیل پرون د کمیټې غونډې پر مهال ویلي چې دغه قانون کې بدلون راوستل ډیره مهمه او ضروری ده، ځکه چې د دې قانون نه غلطه استعمال هم کېدی شي.
پاکستان د بنگلاديش هغه تورونه رد کړي چې ډاکا کې د دوی یو سفارتکارا بنگلاديش کې د ترهګر فعالیتونو مالی مرسته کوي. میډیایي رپورټونه وایي د بنگلاديش حکومت د غیر رسمي خواست وروسته پاکستان د ډاکینه خپل دغه سفارتکار راوستي.
افغان چارواکي وایي د ملي پوځي ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته وتوانېدل چې د سنگین ولسوالۍ مهمې برخې بیرته خپل تر کنټرول لاندې راولي. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسول یار وایس اف امریکا ته ویلي چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 طالب وسلوال وژل شوي دي او په لسګونو نور د عملیاتو پر مهال ژوبل دي.
د شام خارجه وزیر ولید معلم وای هیواد یې د څه قسم بهرنۍ لاسوهنې بغیر جنیوا کې د سولې خبرو اترو کې د برخه اخستلو لپاره تیار دی. یو هفته وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام کورنی جنگ ختمولو په غرض د یو نړیوال امن پلان منظوري ورکړې وه.
د پنجشنبه په ورځ د سعودي عربستان جنوب لویدیځ ښار جیزان په یو روغتون کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي او 102 کسان نور ژوبل دي.
د امریکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د کورونو چارو امنیت وزارت راتلونکي کال جنوري میاشت نه په غیر قانوني توګه امریکې ته راغلو کورونو خپل هیواد ته واپس کولو عمل شروع کوي.
بلې لورې ته په چین کې نن شاوخوا 10 ښارونه د هوا الوتګۍ له کبله د لوړې کچې په خبرداری کې وي او له همدې کبله ښوونځي تړلې وي او بیجینګ کارخانو ته د الوتګۍ کمولو لپاره هڅې پیلولو خبر ورکړی دی.
په ګرده امریکا کې د شورو پورز د درنو بارانونو او طوفانونو له وجې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د موسمیاتو قومي مرکز د آرکنسا، میسیسیپی، لویزیانا او ټینیسی په ځینې برخو کې وضع ډېره بده بللې، چرته چې د یو درزن نه زیات ټارنیډوز یا طوفاني غولو او سخت تندرونو له کبله مرګ ژوبلې رامنځته شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدون کو خبری خبرونه تا تاسو دا واشنگتن ڈی سی استودیوز نه نه پنیغه غواګیس تاسو دا خبرونو تفصیل واوریدو وس هم د خبرونه په دې ځکه وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنې زموږه همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې کوم موضوع تاسو لپاره راخسته ده
په عالمی سطح د ترهګرۍ د خونړو حملو د مخنیوي لپاره چې څومره زیات اقدامات کولی شي په هغو کې یو اقدام اسلامي ملکونو کې د اسلامي مدرسو د ټینګې سارنې کولو اقدام هم دی د امریکې مشهورې بین الاقوامي خبری ادارې بلومبرګ په خپل یو تازه ګڼه کې د پاکستان د اسلامي مدرسو او د اولسي سکولونو په باب له یو تفصیلي معلوماتي ادارې چاپ کړی دا د ادارې سرخط ته د پاکستان د اسلامي مدرسو او سکولونو د پار روان جنگ بلومبرګ د خپل ادارې په سر کې لیکلي دي چې کال وړاندې د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د طالبانو د لاسا د یو نیم سل پورې د ماشومانو او د هغوی د زنانه استادانو د ناتر څخه قتلان ورستو د پاکستان فوج په قبایلي سیمه او په خصوصي توګه قطبي وزیرستان کې د طالبانو او د ترهګرو خلاف زبردست کارروایي شروع کړې ده د پاکستان د فوج د دې کارروایۍ له سبب طالبان جنگیالي د پولي پورې غاړه افغان افغانستان ته اوریدلې دي خو د توندلاریتوب خلاف د خپل جنگ د پوره پوره کامیابۍ لپاره نه یوازې پاکستان له د خپلو مکتبونو یا مدرسو تحفظ ضروری دی ولی په دې کې اصلاحات هم ضروری دي اداریه زیاتی چې پاکستان کې د پبلک یا اولسی سکولونو قابل افسوس حالت په ملک کې د اسلامي مدرسو د جوړېدو ډاډګیر نه کړی دا اندازه لګولې شوې ده چې دا زمان پاکستان کې د اتلس زرو نواخله تر دریو دیرشو زرو پورې اسلامي مدرسې موجودې دي چې هر کال تنه دوه لکو پورې طالب علمان فارغیږي پاکستان کې جوړې دا اسلامي مدرسې نظریاتي او معیاري لحاظ سره د یو بل نه جدا دي په دې کې د خټو په دیوالونو کې راګیرې مدرسې هم شته چرته چې ماشومانو ته قرآن پاک دله او حفظ کولی شي او د جینکو د پاره د الهدا پشان جديدي اسلامي مدرسې هم پکشتا چرته چی د امریکای د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو خاریا کې د خلکو په قتلان کې د ککړی تاشوین ملک پشان ځوان خزي سبق وایي دا مدرسې یقینا چې د جهادیانو د پیدا کولو کارخانی دي چې جنگیالي او تونلاري ګوندونه اخراجات پوره کوي بلومبرګ په اداریه کې لیکي چې د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د قتلان کې دورستو حکومت د نېشنل اکشن پلان په نوم یو قامي عملی منصوبه تیار کړه د دې منصوبې تر مخې حاکمانو لا د ټولو مدرسو فرش تیارول دي د هغوی د مالی کاتو جانچ پړتال کول دي او دې مدرسو له بهر نه د راتلونکو مالی امداد د باقاعده کولو اقدامات کول دي خدا ټول کارونه ډیر ساړه روان دي اداریه زیاتی د مدرسې د ځای زیږی او دیل د مالی امداد د ورکوونکو معلومول کافی نه ده پولیس له زیات اختیارات ورکول پکار دي چې د خونړو نظریو د تعلیم ورکولو د شکمنو مدرسو خلاف تحقیقات وکړي ښکاری داسې چې کمی مدرسې افغانستان او هندوستان کې په جنگ کې اخته دي او پاکستان ته سنوایي هغه د جانچ پړتال او د سارنې نه آزاد دي بل اهمه خبره په دې لړ کې د پاکستان حکومت له دا پکار ده چې اسلامي مدرسو کې د اصلاحاتو په دې ماشومانو له د خو پبلک یا اولسي سکولونو بندوبس وکړي تر کال 2014 پوری د نیمو نه زیاتو اولوسي سکولونو کې بجلی نه و او 2.5% سکولونو کې غسلخانې نه وي دغه وخت پوری 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه تلل د وفاقي او د صوبایي حکومتونو د تعلیم په مد د خرچ کېدونکو شریک رقم تناسب 2.5% جوړیږي کم چې په دنیا کې تعلیم ته د وستیدونکو رقم د ټولو نه لاندې شره ده
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
در منو ریدون کو دا وایس اف امریکا دی ورجوتا غواګیسا او په پاکستان کې د سنیټ بشری حقوقو کمیټې سپریم کورټ د مذهب سپکاوی په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده او د دې ترڅنګ سنیټر فرحت الله بابر بیا ویل دي چې حق تنانو ته سزا ورکول پکار دي کوم چې د مذهب سپکاوی غلط کی سونه درجوي او په دې حق لا د دی ورجو خبريال پیر ولایت شاه یو ریپورت شیر کړی دی او ریدو ته تاسو پام را ګرځو
د تیر شروع پر ورځ پایا تخت اسلام آباد کې د سینیټر نسرین جلیل له سوري لاندې د سینیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډه شوې ده چې پکې د سینیټ غړو د سترې محکمې لخوا د مذهب د سپکاوي قانون کې د اصلاحاتو راوړلو د هدایاتو عملی کولو په حق له بحث کړي دي. تیره میاشت سترې محکمې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په تور د مرګ سزا یافته مجرم ممتاز قادری ته د لاندې عدالت لخوا اورول شوې د مرګ سزا برقراره ساتلې وه او سپریم کورټ د ممتاز قادری د وکیلانو هغه دریز رد کړو چې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړو او ممتاز قادری دې د تاو نه وجلیو. سپریم کورټ په خپله فیصله کې په ګوته کړې وه چې سلمان تاثیر صرف توهین مذهب قانون ته د بیا کتنې غوښتنه کړې وه، کومه مطالبه چې سجورم نه دی او دا چې دا اختیار هیچا سره نشته چې هغه په بل یو تن د توهین مذهب الزام ولګوي او بیا په دغه تور مړم کړي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د سینیټ د بشري حقوقو کمیټې مشر سینیټر نسرین جلیل وایي چې څوک هم د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم شان کې د ګستاخه سوچ نشي کولی. خود نسرین جلیل په وینا دا هم یو حقیقت ته چې پاکستان کې د توهین مذهب قانون په تواتر سره غلط کارول کیږي او دا زیاتوي چې اوس وخت راغلی دی چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی شي.
ظاهر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حوالے سے میری تقدس پہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آ جائے، اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا ٹھیک ہے ہو، لیکن اس کے سیف گارڈز اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکیں.
دا وای چې د سپریم کورټ د فیصلې د وجې دغه قانون ته بیا کتنې لار کولاو شوې ده، ځکه چې مخکې به چا په دې معاملې د خبرې جرأت هم نشو کولی. خو د سترې محکمې فیصلې ریاست ته ډاډ ورکړی دی چې توهین مذهب په قانون کې د بدلونونو لپاره د ملک ټولو اړوند ادارو او شخصیاتو په سلا سره یو متفقه قانون سازی وکړي شي. نسرین جلیل وویل چې د دوی کمیټې په دې تجویز هم غور کوي چې د یو تن په ضد د توهین مذهب د مقدمې د اندراج طریقې کار دې بدل کړي شي او په دې تور دې ایف آئی آر اندراج علاقہ اولی شکل چی پولیسو تا پخپل تفتیش کی ڈومبے دا یقینو شی چی واقعی دا غتن دا مذہب سپکاوے کڑے دا چا خلاف چی ایف آئی آر دا رچ کولو خواہ شوی وی. نسرین جلیل زیادا کڑے دا چی پا دے اڑا کامی سملے کی او بل دا حکومت دا طرف نا ہم روان دکڑے شوی دے او دا دے مجوزہ بل دا لاری دا توہین مذہب دا روغ الزامات لگولو پا سر دا اوو کالو دا کیت سزا تجویز کڑے شوی دا. واضح دی وی چی دا پاکستان ستر محکمے ہم دا منلے دا چی پاکستان کی دا توہین مذہب دا قانون دا شخصی گٹو او ذاتی طرف گنو لپار کارولی کی گی. دا ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې د دغه قانون د غلط استعمال واقعیات نه یوازې د کم شمیره فرقو خلاف رامنځته کیږي، بلکې اکثر مسلمانان هم د دې قانون د غلط استعمال ښکار کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
در منو ریدوم کو دا وایس اف امریکا دی وری جو خبری خبرونه ته تاسو غوږی ساو. تاسو دغه خبرونه کول شي چې د دی وری جو ویب پاڼې لاره هم نیخ پنی غواوري او د دې ترڅنګ تاسو سمارټ فون لري، تاسو ټیون ان اپ ته لار شي او هلته تاسو کول شي چې د دی وری جو خبری خبرونه یا نور د ټول خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه واوري. رازو یو ریپورت ولوري ته چې بلوچستان کې د مسلمانی لیگ نون غوند مشر سر در ثناء الله زهی د صوبې د نوی وزیر اعلی په حیث ټاکل شوی دی، سوګند یې اخیستی دی او هم نن د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي راحل حمید خان دورانی د بلوچستان صوبایي لومړنی ویاند ټاکل شوی دی. په دې حق له حمید سمسور د کوټنه یو ریپورت را لېږلې دی او اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د کاغذاتو د جمع کېدو لپاره نن د ورځې تر دوو بجو پورې وخت ورکړل شوی و، بل کاندید کاغذونه جمع نه کړل. هم له دغه سبب د مسلم لیگ نون د صوبایي اسمبلۍ غړی نواب ثناء الله زیری د بلوچستان اعلی وزیر لپاره بېله سیالۍ پرته اعلی وزیر وټاکل شو. د صوبایي اسمبلۍ سپیکری رایلا دورانی د دې اعلان وکړی.
تقریبا 54 اراکین اسمبلی اس وقت ہال میں ہیں اور انہوں نے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی. نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
متفقہ قرارداد پیش کر سو سلور تنجوستو پردباندی دباوری یقین وکڑی. سردار ثناء اللہ زیری وویل،
میری اولین ترجیحات میں جو ہے سب سے زیادہ امن امان کا مسئلہ ہے. وہ کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے کافی حد تک انہوں نے امن امان کے معاملے پر کنٹرول کی ہے، لیکن مزید ہمیں
زما تر ټول مهم لمړی توپ د امنیت خراب وزه شکول دی. ډاکټر عبدالملک د دې د پاره کوم کار کړی وو؟ موږ به تکل کوو چې نور دغه وزه شکو. د ویل چې د پرمختیا پروژې ته به دوام ورکوو. د ویل چې بلوچستان د رقبې پر بنسټ باندې د ایوا تر ټولو لوی صوبه ده. د خلکو شمیره لږ ده. د روغتیا او د تعلیم لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. سردار ثنا الله زیری وویل چې دی به له بولان او له سینځخه د څښلو اوبه دلته راولي او کوټې ته زندې د منګي اوبو زیرمه به هم پرانیسي. د اعلی وزیر د سری دغه بدلون د مری د تړون عملی بڼه والا. تیره ورځ ډاکټر عبدالملک بلوچ استعفا ورکړې والا. په 2014 کې د مئی پر 16 باندې په عامه ټول ټاکنو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي، نېشنل پارټي او مسلم لیگ نون له لوري دغه مایده سوې وه چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته ګورنر او نورو سیاسي ګوندونو ته د اعلی وزیر لپاره د 2.5 کالو موده ورکړې وله. د مرید تړون دغه 2.5 کاله د دسمبر پر 9 باندې پای ته ورسېدل. د دسمبر پر 10 باندې وزیر اعظم نواز شریف د نواب ثنا الله زیری نوم د اعلی وزیر لپاره وټاکی. سردار ثنا الله زیری په 1961 کې د خوزدار د تحصیل زیری کلی انجیرا کی د اگست پر څلرمه باندې د دودا خان زیری په کور کې زیږیدلې دی. څلور 50 کلن ثنا الله زیری تر 14 پوري زده کړې ترلاسه کړې دي. پرله پسې د صوبایي اسمبلی غړی ټاکل کېږي. سردار ثنا الله زیری نه یوازې د خپلې قبیلې سردار دی، بلکې د چیپاب جالوان هم دی. نواب زیری ډیری قبایلی جګړې لري. تر دې لمخه نن غرمه راهیلا حمید دورانی په لومړي ځل باندې د صوبایي اسمبلی سپیکر لپاره وټاکل سواله. له تیرو میاشتو څخه د سپیکر چوکۍ خالی ولا. دا لومړی شزه ده چې په بلوچستان کې د سپیکر لپاره ټاکل کېږي. راهیلا دورانی زخه لیاقت هغه سوګند واخستې.
مې اپنی اس کامیابی کو ذاتی طور پہ مې اپنی ماں اور بلوچستان کی تمام ماؤں کے نام کرتی
ہوں. سی دا سپیکر چوکی زمال پارا یو لویا ننگوانا دا. دا دی پا خبرا چی پا بلوچستان کی دا شزو دیر درنا وی کجی او دا سپیکر لپارا دا ٹاکل کے دل دا یو دیر مهم برابری دا. تیر اورز په اسلام آباد د مسلم لیگ نون په غونډه کې د سپیکر لپاره دا نومول سوی و. د سپیکر د انتخاباتو لپاره د کاغذانو د جمع کولو 10 بجې وخت ټاکل سوی و. پریزیډینګ افیسر لیاقت آغا وویل بل کاندید کاغذان نه جمع کړي، خو د جمعیت علما اسلام پی د صوبایي اسمبلی غړي مفتی ګلاب د سپیکر لپاره په ځنډ باندې کاغذونه جمع کړل چې بیا رات کړل سو. رایلا دورانی د وکالت ډیګری هم ترلاسه کړی دا. یو څو مدایه په صحافت کې کار کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان دی او ری خبر پښتونخوا کې د دوست فاونډیشن غیر حکومتي اداره غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې په جیلونو کې بند چې کمی ښځې دي هغوی ته د ملګرو ملتونو د بینکاک رولز یا د بینکاک د قانون تحفظ ورکړی شي. د دغه قانون یا د تړون لاندې په جیلونو کې ښځو ته بنیادی سهولتونه ورکول کېږي او هغوی د هر قسم زیاتی نا هغوی ته تحفظ ورکولی کیږي. د دوست فاونډیشن مشر ظفر الله خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ولیدی چې په ټول خیبر پښتونخوا کې په جیلونو کې 9.5 ښځې په بیلابیلو جرمونو کې بندې دي. د دوی سره دا خبرې اترې په پېښور کې د ډیو ریډیو خبریال حمید الله کړی دي.
د خیبر پښتونخوا په جیلونو کې تقریبا 950 فیمیل موجود دی. صرف پشاور پریزن زمونږ زیاده پاپولیټډ دی. د فیمیل په حواله سره لکه 13 هفته مونږ دغه خسی و کنه، نو الته 97 فیمیل فار د فرسټ ټایم مونږ دلته ولیدی چې یاره فیمیل دلته راغلی. نور مردان کې 36-30 او داسې په هریپور کې 45-50-52 داسې وي کنه. او بل دا انډر ټرایل زیات دي، کنوکټډ کمی دي کنه. کیسز لا پیچلی گی نو کنوکٹڈ ریشو ڈیرا کم ادا ودی کے بس صرف 200 یا 150 کنوکٹڈ ای نور با انڈر ٹرائل لی ودی کے
دا پکم جرمون کے زیادہ پن
زیادہ تر اول پٹا بندے چکم دا ڈرگ ٹریفکنگ نا لکھا دا منشیات او سمگلنگ او دی سیزونو کے او بیان سبا دا کار لفٹنگ وغیرہ چوری وڑے وڑے پریٹی نیچر افنسز کے ڈیر مولویسی قتل کے لگا 300 کے ہم مولویسی خود دو نسوانا
او دا بینکاک رولز دا امپلیمنٹیشن تاسو خبره کوي چې دغه د زنانه او کوم جیلیانې زنانه دي دغه د حقوقو سارنه کوي نو دې کې رولز کې دا وی کوم حقوقونه بیان شوي دي او پښتونخوا په جیلونو کې بدایي څه پوزیشن
د پینځه سيزونه د دې مین او ټارګټ دې دا چې یو دغه ټریټمنټ یاره خو یو خدای دې یو یو ان بینکاک رولز چې کا امپلیمنٹ شي د دې هیلث هایجین په حواله سره د دې سپیشل ټریټمنټ نور هم لګ بهتر شي لکه اوس یو ان بینکاک رول د دې سپیشل نیډز باندې اصل فوکس کوي نو بلداری چې دلته چې کوم ماشومان دي هغه لپاره یو پراپر دوی سره لکه اوس 25 ماشومان د مین جو سره دي کنه چې کوم فیمیل خواتین دي د نن نه قیدیانې دي په خبر کې نو هغه سره چې کوم ماشومان دي ګول چې نو هغه لپاره مو چې یو داسې مستقل اندغه جوړ شي کنه یو سیټ اپ جوړ شي په هر دغه لیول باندې ډیسټریکټ لیول باندې یا پریزن لیول باندې چې هغه ضرورتونه هم پوره کیږي هغه ایجوکیشن هغه سکلز
هغه لپاره تاسو ورته نظر وی دی مې ګورنمنت په دې جلونو کې هغه لی بلاک شروع کړو چې کوم ناری نه دی یا زنانه جلیانې دي چې ویته په میاش کې یا په شپږ میاشت کې دا یو ځای پاتې کېدو لپاره یو مکم یو یو افته مکور کول هغه اوس افریټ یو نه پای ورک
موږ دا ورته دینکا کرول وای چې لکه څنګه چې کوم حقوق سړی ته ملوي چې سړی ویزټس تا ناراضی داسې د فیمیل هم ول ناراضی او فیمیل چې کوم کې دیانې دی هغه ته میلم راتلې شي او هغه چې کوم ایشوز دي دا ایڈریس کې موږ په دې حق یو چیرې دا باندې عمل وشي
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کمای ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیر نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیر خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
تارک کم تارک نشته تارک چې نشته چې تارانه یو
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دی ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه روي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وای جرمنی کې 300,000 کډوال او د دوی ماشومان ضروري تحفظ او خصمانه ته ضرورت لري. یونیسف وای د دغه چیلنجونو مخنیوي لپاره دوی د جرمنی حکومت ته مرسته ورکوي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
جرمنی ته سخ کال نږدې 300,000 کډوال او پناګزین رسیدلی دي. په دې کې زیاتره د شام او افغانستان سره تعلق لري. دا خلک په خپلو ملکونو کې د جنگونو او زور زیاتونو د بچ کېدو لپاره ډېر په ګرانو لارو سفر کوي. یونیسف وایي که هر څه دا خلک خپل منزل ته رسیدلی دي خو د هغو 300,000 ماشومانو لپاره د یو لوی غیر یقیني سفر شروع دی. دا واړه د زور زیاتۍ زیات ښکار کېدلی شي. د یونیسف غړی سارا کرو برلن کې د دویم عالمی جنگ په یو زړه ودانه کې زیشوی نږدې 2000 کډوالو او پناګزینو سره د لیدو وروسته واپس جنیوا ته راغلی ده. دا وایي په خیمو او نورو عارضي ځایونو کې دا کسان ډېر معمولي حالاتو کې ژوند کوي.
The exposure that children and women have to violence, to sexual abuse, to exploitation.
موږ ډېر د تشویش وړ اشاره لیدلې دي. په دې هنګامي مرکزونو کې د خزه او ماشومان د تشدد او د جنسي زیاتونه د بچ کېدو هیڅ بندوبست نه لري. یوازې په دې مرکزونو نه بلکې د ملک په نورو علاقو کې هم ځای شوي خلک د دې خطرو سره مخ دي. کرووی د کډی کونکو ماشومانو د حالات او ضرورتونو په حق له ډېر کم معلومات لري. په خاص توګه هغه 50,000 ماشومان چا سره چې څوک هم نشته. دا وایي د دې ماشومانو د تحفظ او خیال ساتلو لپاره دوی شمیره او نور معلومات نه لري. خدا تمه سرګندوي چې یونیسف به په دې ډېر زر قابو ومومي.
فال انټو دی یوث اند ویلفیر سیستم وایل افن اکمپنیډ چلډرن ار دی وانز دټ fall between the cracks.
کوم ماشومان چې بیخي سوک نه لري هغه د ځوانانو او خیر خګړې په دایره کې راځي، خو سوک چې د چا سره راغلي دي هغه د ماشومان لپاره د مرستو لري پاتې کیږي. دوی سکول ته نه لیږل کیږي، دوی د لوبو ځایونو او د زده کړې ځایونو ته رسائی نه لري. کرو وای یونیسف په ټول ملک کې د ماشومان د خیال ساتلو او تحفظ لپاره نږدې 200 مرکزونو کې د حکومت سره مرسته کوي. دا اداره به د حکومت او د جرمني شخصي ادارو سره په مرسته د خطرو سره مخ د ماشومان پیژندلو کوي. ماشومان ته به د لوبو او د زده کړې مواقع ورکوي، په نفسیاتي توګه ځپلي شوي ماشومان علاج به کوي او په مرکزونو کې به د دوی د تحفظ نظام نور هم مضبوطوي.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
د امریکای یو مشهور قصه ده چې یو غریب زلمی او یو غریب پیغله په یو بل مین وو، او چې کله د دوی د مینی په دوران کې په دوی د کریسمس موقع راغله نو دواړه په دې غم کې پریوتل چې په کریسمس یو بل لا ستو فور کی. په قصه کې وایي چې د دغه پیغله ډیلا مین جیم سره یو ډیره قیمتي جیبی ګړای و چې په هغه ډیره ګرانه و. پیغله ډیلا د خپل عاشق د قیمتي جیبی ګړای د پاره د زنجیر اخیستو په غرض خپل یو ډیر قیمتي سیس خرڅ کو. دا د هغه د سرو زرو په شان سره بخن ویختو چې هغه به په ډیره مغروه، خو هغه د خپل مین د خوشالولو د پاره اغله د کریسمس د ډالۍ اخیستو په غرض خپل دغه خیسته ویخت خرڅ کل او ځان له نقلي ویخت واخیستل. بلخوا د معشوقې ډیلا عاشق جیم د کریسمس په موقع اغله د خپل خیسته ویختو د ګومنزولو د پاره ډیره قیمتي ګومنزي اخیستل او هغه ته ډالۍ کول غوښتل، خو د هغو ګومنزو قیمت دومره زیاتو چې د هغو د اخیستو د پاره جیم خپل قیمتي جیبی ګړی خرڅ کړل. کله چې دوی یو بل له ډالۍ ورکړي نو دغه وخت ورته معلومه شو چې دوی څه کړي دي. اگر که په ظاهر د دوی دغه ډالۍ د یو بل د پاره بیکار وي، خو باوجود د دې دغه دواړه ډالۍ د مینې او د محبت لازواله مثالونه جوړ شول. د کریسمس چوټي په لکونو امریکایان او په دنیا کې نور خلک په ډیره مذهبي جوش جذبه مانځي. د کریسمس ورځ د مینې او د محبت د بیان کړې شوی داستان یادګیرنه ده. د ځینو خلکو د پاره کریسمس د سخاوت او امید پیغام دی، نور ډیر ترنه د دوستۍ، خاندان او د عقیدې سبق اخلي. اسې خو د چارلس ډیکنز د لیکلي ای کریسمس کیرول په شان بیان کړې شوی قصه هم یو خیالي کیسه ده، خو په دواړو کیسو کې شریک خیال د خپېمانتیا او خوشحالۍ دی چې د عمرونو راسي د انساني زړه خصوصیت دی. روایت د یوې چوټۍ هم هغه عمر برخه ده څومره چې د دې تاثر وي. لکه دنیا کې د نورو ډیرو خلکو په شان په لکونو امریکایان به په نن ورځ خپلو کې یو بل له ډالۍ ورکوي، په شریکه به عبادتونه کوي، بیا به غالبا چې خپلو خپلوانو او دوستانو سره د شپې په میلمستیاګانو غونډیږي او دا شان به د کریسمس خوشحالۍ سرته ورسي. ډیر خلک په دې موقع د بیکوره اوګوتګو او د نورو اجتمندو خلکو خدمت ته ځانونه وقف کړي. په جاپان کې کریسمس د مذهبي تہوار په ځای د خوشحالۍ د یوې موقع په توګه نمانځلی شي. توفی او کارډونه یو بل ته ورکول کیږي او عام طور سره ماشومانو د پاره د پارټیانو بندوبسونه کیږي چې پکې لوبي او ګډاګانې کولی شي. د افریقا په یو ساحلي جزیره مډغاسکر کې د کریسمس په موقع موسم ګرم وي، خو د ګرمۍ باوجود خلک خپل کورونه ډولي کوي او د موقع د زبرګوالي په مناسبت د کور په وړاندې نقلي ووره اچي. په ځمکه د امن او د خوالي پیغام د بنینو انسان د پاره افاقي او یو شان دی، او غدا چې امریکایان د کریسمس د خوشحالو د دنیا ټولو خلکو سره د شریکولو خواهشمند دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.